द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د نه هيا سشنبه ورځ د کال 2020 د مې د میاشتې 12 منټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زن سر الله خان هرکلی وایم وقشې د مهمو خبرونو سرټکو ده په ګرد نړۍ کې کرونا وایرس د 2,43,000 نه زیات خلک وجلی او د 1,53,000 نه زیات یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې د دغه وایرس له وجې د مړو شوو خلکو شمیر 80,000 نه اوښتی او په پاکستان کې کرونا وایرس 601 کسانو وجلی او د 1,13,400 نه زیات یې ناروغه کړي بلخوا د داعش یو مشر په کابل کې نیولی شوی دی سرټکې تاسو واورېدل اوس وقشې د خبرونو تفصیل ته د صحت نړیوال ادارې مشر ډاکټر ټیډروس ادهانوم د ګول یا دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې مخکې له دې چې کوم هیواد د بندیزونو نرمول پیل کړي نو درې مهمو پوښتنو ته باید ځواب شي اول دا چې آیا دا وبا د قابو لاندې ده دویمه دا آیا د صحت یا روغتیا نظام وړتیا لري چې د بندیزونو د نرمولو وروسته د کرونا وایرس د قضیو بیا راپورته کېدو سره مقابله وکړي چې ممکن ده د بندیزونو د نرمولو وروسته رامنځته شي او دریم آیا د عامې روغتیا د نگرانۍ نظام دا صلاحیت لري چې د کرونا وایرس د بیا راپورته کېدو قضیې وپیژني او دوی اړیکې معلوم کړي او سنبال یې کړي بل اړخ ته په امریکا کې د 1,43,000 نه زیات خلک په کرونا باندې اخته دي او د 80,000 نه زیات یې مړه شوي دي نیویارک چې تر ټولو زیات ځپلی شوی دی او د مړینو شمیر پکې د 80,000 نه اوښتی پلان لري چې د جمعې په ورځ پکې ځینې کاروبارونه پرانیستلی شي په فرانس کې هم د 8 اونیو لاکډاون څخه وروسته د ګول یا دوشنبه په ورځ محدودیتونه نرم شول او خلکو ته اجازه وه چې د باندې لاړ شي او ځینې دوکانونه هم پرانیستلی شوي وو همدا ډول په سپین بلجیم یونان کې هم د ګول یا دوشنبه په ورځ محدودیتونه نرم شوي دي د روس صدر ولادیمیر پوتین د ګول یا دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد به د نهه یا سشنبه په ورځ د خپل اقتصاد پرانستل پیل کړي او صنعتي کارخانې او تعمیراتي کارونه به بیا پیل کړي خو د خدمت صنعت کې ډېرې سوداګرۍ د ویښتو جوړولو او غیر خوراکي شیانو کاروبارونه به بند پاتې وي په نیوزیلینډ کې چې نږدې 15 اونۍ پکې د کرونا وایرس د کنټرول لپاره سخت لاکډاون لګېدلی وو د زیارت یا پنجشنبه په ورځ به پکې ځینې کاروبارونه پرانستلی شي او خلکو ته به اجازه ورکړل شي چې رستورانتونو سینماګانو او مالونو ته لاړ شي همدارنګه خلکو ته به اجازه وي چې د زیارت له ورځې د هیواد دننه سفرونه وکړي او سکولونه او بارونه به راتلونکي اونۍ کې پرانستلی شي په جنوبی کوریا کې چې د 100 اونیو لپاره د کرونا ډېر لږې پیښې پکې رپورټ کېدې تر 13 زیاتې پیښې پکې د ګول یا دوشنبه په ورځ رپورټ شوې بلخوا د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي چې لا ډېر وخت دی چې هیواد یې هم په بندیزونو کې داسې نرمول راولي هغه ویلي مونږ به یوازې په هیلو او اقتصادي اړتیاو مخې ته نه ځو بلکې مونږ به ساینس معلومات او د خلکو روغتیا په پام کې نیسو خو د برتانیې حکومت د ګول یا دوشنبه په ورځ د دې خبر اعلان کړی چې هر څوک له بهر څخه برتانیې ته وردی نو دوه اونیو لپاره به ځان په خپل قرنطین کوي او په پاکستان کې چرته چې د 1,13,400 نه زیات خلک ناروغه شوي او د 601 نه زیات یې مړه شوي د ګول یا دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس پر معامله د شاوخوا 2 میاشتو پس د قومي اسمبلۍ غونډه وشوه خو په دغه غونډه کې نه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نه پکې په قومي اسمبلۍ کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف ګډون کړی و که څه هم غونډه د کرونا وایرس لپاره رابلل شوې خو دغه وایرس پر ځای زیاتر خبرې په 13 آیین کې د بدلون په اړه وشوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 13 آیین نه وروسته د صحت محکمه اوس د صوبو ذمهواري ده په جواب کې ورته د پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه آصف وویل د کرونا وایرس معامله د 13 آیینی ترمیم سره تړل به څخه نتیجې ونه لري او زیاته یې کړه چې که چېرې په 1950 کې په پاکستان کې صوبو ته خود مختاري ملاو شوې وه نو پاکستان به چرته هم په 2 ټوکړو کې نه تقسیمېدو او بل اړخ ته افغان حکومت وایي چې په سرخار کابل کې د داعش ډلې یو لوی مشر او د دې ډلې نور جګپوړي غړي نیولي دي د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي چې داعش ډلې د غټ کسان د مشترکو عملیاتو په ترڅ کې نیولی شوي دي جاوید فیصل په خپل ټویټر لیکلي د ملي امنیت عمومي ریاست د پولیسو د 222 خاصو ځواکونو سره په ګډ عملیات کې د اشیا جنوب او د لرې مشرق دپاره د داعش ترهاګرې ډلې مشر ضیاءالحق مشهور په شیخ ابو عمر الخراسانی نیولې ده د دې عملیاتو په نتیجه کې د ایشیا د جنوب په برخه کې د داعش ډلې د عام اړیکو مسؤل صہیب او د استخباراتو مسؤل ابو علی هم نیولې شوې دي. بل طرف ته د افغانستان استخباراتي ادارې ان ڈی ایس هم یو بیان جاری کړی چې دغه کسان یې د داعش ډلې د سلورو قیدی کسانو د معلوماتو د اخیستلو پر اساس نیولې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سب امریکہ ڈی وا ریڈیو دے نیم ساتا خبری خبرونه لا دوام لري. کرونا وائرس په امریکا کې د اتیا زر نه زیات خلک وجلی. په برتانیا کې د مړو شو خلکو شمیر د 2.5 زر نه سیوا شوی. په ایټلی کې دغه شمیره 1.5 زر ته قابو شوی. د امریکې، برتانیې او یورپي هیوادونو وروسته روس، ترکی او ایران کرونا وائرس ډېر اغیزمن کړي. په روس کې د کرونا وائرس د لاسه د ناروغ شو خلکو شمیر 2.1 لک زر نه غوښته. په ترکی کې دغه وائرس د لاسه د ناروغ شو خلکو شمیر 1.7 لک زر ته رسیدلی او په ایران کې د کرونا وائرس د وجه ناروغ شو خلکو شمیر 1.9 لک نه غوښته. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار اشفاق مومن په خپل رپورټ کې.
چین کې یو وار بیا د کورونا وایرس له کبله د یو شمیر ولایتونو څخه ناروغان راپور شوي دي. د دغه سره سم د هیواد د صحي چارو مامورینو خلکو ته د خپل حفاظت د یقیني کولو امر جاری کړی دی. د چین سرخار بیجنګ کې د صحت قامي کمیشن وایان می فینګ ویلي 13 ورځ د کورونا ناروغانو 19 نوې پیښې راپور شوې دي. دا په داسې حال کې چې دغه یو ورځ وړاندې د اتوار په ورځ 14 پیښې په چین کې راپور شوې وي. دغه د 10 ورځو پس د نو راپور شوو ناروغانو شمیره د 10 څخه په اول ځل اوریدلې. وایان زیاته کړه چې په یاد ناروغي 19 کسانو کې و تنان د بهر نه د چین منګولیا په نوم سیمه ته ورغلی او 15 کسان په وهان سیمه کې په دغه ناروغي اخته شوی دي. چرته چې 13 میاشت لاکډاون ختم کړی شوی دی. پاتې 15 پیښې د چین د شمال ختیځ ولایتونو څخه راپور شوی دي. چرته چې د جیلین سیمه کې ترن د ملکا بهر زی او رازی. چین سرکاري ټي وی وایي چې طبي ماهرینو یو ډل سیمه ته لیږل شوی ده چې پلټنه وکړي او د رنز علت د غلط معلوم کړي. جان هافکن په وهنتون د کرونا ناروغي د څار څنګه وایي چې په چین کې دی وخت د یاد ناروغۍ نه د ناروغانو شمیر 4.8 زره نه اوخته او د مړو شمیر 4 زره شپږ سوه 10 دی. امریکا کې د کرونا له کبله د بیروزګارۍ شره د وړاندې څخه 14.1% وه. خو د وایټ هاوس چارواکو 13 ورځ ویلي وو چې ویره ده دغه تر 15% پورې ورسي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن وایي چې د روان کال د نیمه وروستو او د کال 2021 د شروع کېدو سره د ملک اقتصادي وضع د خکېدو پورې د بیروزګارۍ شرح 15% ته ورسیږي. نوموړي د فاکس نیوز ټي وی سره د خبرو په وخت دا خبره کړې ده. بلخوا د وایټ هاوس اقتصادي چارو مشیر کیون هیسټ هم سی بی ایس ټي وی سره په خبرو کې ویلي د بیروزګارو سره د مالی کومک لپاره حکومتي مرستو ته خواستونه هم په زیات شمیر ورغلي دي. په بیروزګارۍ کې دا زیاتوالی د کال 1913 لوی اقتصادي بحران نه وروستو تر ټولو لوی بحران په امریکا کې ګڼل کیږي. خو د خزانه وزیر هاغل منوچن وایي چې دې کې د امریکایانو یا د امریکایي شرکتونو هیڅ قسمه قصور نشته ځکه چې موږ اقتصاد تړلی دی. هسپتالونه، هوایی شرکتونه، رستورانتونه، کاروبارونه په ګرد ملک کې تړل شوي دي. نو د دغه له وجې کارکوونکي د خپلو روزګارونو څخه وتلي دي او د اقتصاد بیا راپورته کېدو نه وړاندې د روان کال په وروستۍ برخه کې نور هم دا خرابتیا ویره ده. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې موږ له خپل ملک کې لاکډاون ختمول او ملک کاروبار بیرته خلاصول وی څومره زر چی وی د بکیږي. بلخه په امریکا کې د صحت ماهرینو خبرداري ورکړی دی چې د زر تر زر کاروبارونو خلاصولو ګام پورته کول سره ویره ده چې په ملک کې د نن د کرونا ناروغي بیرته خپره شي. صدر هم وایي چې د مرګونو په شمیر کې د نور اضافه هم ویره ده. جرمنی په لاکډاون کې نرمي څنګه څه شکل کې د تیری اونۍ راهسي راوستي خو په زوړ عمر خلکو لپاره جوړ او یا اولد هومز او قصابخانو کې د کارکونکو نوو پیخو کې زیاتوالی راغلی دی. سپین، فرانس او امریکا کې په مزه مزه کاروبارونو بیرته د خلاصېدو په کار باندې لاس پورې کړی شوی دی. په ګرد نړۍ کې د کرونا د ناروغانو شمیر 140,450 ته رسیدلی دی، چې پکې امریکا کې د ټولو زیات 140,000، سپین کې 240,000، برتانیې کې 240,000، روس کې 221,000، اټلی کې 219,000، فرانس کې 1,00,000، جرمنی کې 1,02,000، برازیل کې 1,03,000، ترکی کې 1,04,000 او ایران کې 1,09,000 پورې پیخي راپور شوې دي. د یاد ناروغۍ لکبل ګرد نړۍ کې د مړو شمیر 2,04,000 628 تر رسیدلې دي. امریکا کې تر ټولو زیات نږدې 80,000، برتانیا کې 2,30,000 1,00,000، اټلی کې 1,50,000 1,50,000، فرانس کې 26,000 او سپین کې 26,000 کسان مړه شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شو خلکو شمیر 641 ته رسیدلی او د وایرس له وجې په کې 1,30,000 زیات کسان ناروغه شوي. د ګول یا دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس پر معامله د شاوخوا 2 میاشتو پس د قومي اسمبلۍ غونډه وشوه، خو د کرونا وایرس د معاملې پر ځای زیاتره خبرې په 13 آئین کې د بدلون په اړه وشوې. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار رابعه پیر د اسلام آباد نه په خپل رپورت کې.
په پاکستان کې د کرونا وایرس تر انزورانو شمیره 1,40,000 څخه زیاته سوي او 509 کسان ځینې مړه سوي دي. په هیواد کې د 2 میاشتو وروسته د کرونا پر حالاتو د قومي اسمبلی خونډه وسوه، چې پکې وزیر اعظم عمران خان او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ګډون ونه کړو او د قومي اسمبلی غړو د کرونا وایرس د معاملې پر ځای پر یو بل نیوکې کوي او د کرونا د پاره ربل سوي دغه غونډه کې خبری پر اتلسم آئینی بدلون کې دی. د غونډې په محل خپلوینا کې پیپلز ګوند چیئرمن بلاول پټو زرداری ویل،
اس وقت هم جنگ میں ہیں تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے اور ہمارا وزیر اعظم اپنی اوپر وہ ریسپانسبلٹی نہیں رہے.
دا وخت چې پاکستان د جنگ پشان د دغه وبا مقابله کوي، نو وزیر اعظم ورکتی حکومتي مشران په سین نیوکی کوي، خو د سیاست لپاره دا وخت صحیح نه دی. د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر خواجہ آصف ویل،
ہماری حکومت کو کوئی احساس ہو کہ کس قسم کی کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں. معاملہ جو ہے وہ ناکامی کا ہے، نااہلی کا ہے، معاملہ نان سیریسنس کا ہے.
حکومت پکار دی احساس وی چې ورته د څرنګه بحران مخدم معامله د ناکامی، نااهلی او غیر سنجیدګی ده او دوی هڅه کوي چې د اتلسم آئینی بدلون بحران مخې ته راوړي او دا چې د کرونا په معامله ته حکومت څه تګلاره په نظر نه راځي. بل اړخته حکومتي وزیرانو هم یو ځل بیا د سند پر حکومت نیوکې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د کرونا په جنگ کی سندھ کارڈ نہ بلکہ دا پاکستان کارڈ و چلی. شاہ محمود قریشی دا خبر ہم و منا چی پہواد کی کھیدوں کے دا کرونا ٹیسٹونا ناکافی دی.
کل اس وقت تک پاکستان میں 283,517 کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں. میں برملا اعتراف کروں گا کہ یہ فگر ناکافی ہے.
تر وسه د ولکا څخه زیات ټیسټونه سوي، خو کېدونکې دغه ټیسټونه د خلکو د شمیرو په مقابله کې ناکافي دي. حکومت هڅه کوي چې ټیسټونه زیات کړي سي. په هیواد کې دا وخت کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 1,40,410 او د مړو شمیره 509 رسیدلې ده، چې پکې د مړو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا کې ده. بل پلو ته د حکومت اجازه ورسته په ټول هیواد کې کاروبارونه او بازارونه خلاص سوي دي، چې پرې سوداګر خوشاله دي او لاکډاون کې د نرمۍ په لومړي ورځ په بازارونو کې خورا ګڼه ګڼه هم و. خو پر احتیاطي هدایاتو د عمل نه کولو له سببه طبي پوهان د کرونا د ناروغانو په شمیره کې د زیاتو په اندېښنې سرګندوي. په تیرو ورځو کې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلی وو چې کچری احتیاطي لارې خپل نه کړې سوې نو د جولای تر منځ پوری پاکستان کې د کرونا د رنځورانو شمیره د 200,000 څخه زیاتې دی سیم او په داسې حال کې ډاکټران او طبي پوهان ویرا سرګندوي کچری داسې وو نو د هیواد روغتیا نظام به دغه بوج و نه زغمي ولې چې پاکستان کې د ټول سرکاري هسپتالونو په ګډه د رنځورانو لپاره دومره گنجائش نسته. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا د شمیرو تر مخه په دغه صوبه کې 12 نور کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي چې په دغه صوبه کې د مړو شوو خلکو شمیر 255 ته رسیدلی. د حکومتي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې 355 قرنطین مرکزونه جوړ کړی شوي او پکې د 2,403 کسانو د ساتنې انتظام شوی دی. په دغه قرنطین مرکزونو کې 1,988 کسان داخل دي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار فرید شینواری په خپل رپورت کې.
نن په خیبر پختونخوا کې د روزګارونو او صنعتونو خلاصېدو په وړومبۍ ورځ خلک په ګډ شمیر کې بازارونو ته راوتلي وو او د حکومتي ویناګانو نه یې سرغړونه کړې وه. د حکومت له اړخه روزګارونو ته اجازه ملاوېدو په اړه د پیښور اوسیدونکو سید افضل وایي کله چې د کرونا وایرس ناروغانو شمیره مخ په وړاندې روانه ده نو په داسې وخت کې دغه قدم د غندنې وړ دی.
او نن ما چې کوم حالات خلکو غولی د کوم حالات په بازارونو کې ولید کوم غیر سنجیدګی مچ د خلکو او حکومت ته طرف نه ونیو نو زه روان ورځي ډیر زیاتې خرابې وینې ما ډیر زیات تشویشناک صورت حال دی او کفدی سيزونو باندې فوري د احتیاطي تدابیر او حکومتي پروتوکول زه خلکو په خپل باندې دې سيزونو خیال ونه ساتل نو زه وایم چې خدای دې نه کړي پاکستان نه یو بل اټلی یا امریکا یا ووهان جوړ شي.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی د کرونا وایرس رنز باندې نن 206 کسان اخته شوی دی او د سره د ناروغانو مجموعي شمیر 3,015 ته رسیدلی دی. دوی ویل د کرونا وایرس نن 12 کسان مړ کړي هم دي او د مړو شو شمیر تر دې دمه پورې 255 ته رسیدلی دی. د یاد رنز نه یو سل دیش تنانو روغ شوی هم دي او د روغ شو کسانو شمیر 255 ته رسیدلی دی. د اطلاعاتو په اړه خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشاور اجمل وزیر خبري اعلانو ته وویل مونږ ورو چې خلک تر کوم هدا پورې په سپارښتنو باندې عمل کوي.
اگر وو ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے تو هم مزید نرمی
کړې دوی په ایس او پیز یا په سپارښتنو باندې عمل وکړلو نو مونږ به نور نرمی هم وکړو. خو که په سپارښتنو باندې عمل ونه شو او خلکو یو بل سره فاصلې ونه ساتلې نو مونږ به یو ځل بیا سختۍ ته لاس واچوو او هغه به بیا زموږ مجبوري وي. مخکې به بیا موږ نور هم په لاکډاون یا ټولبندیز کې سختي راولو او کومه نرمي چې شوې ده نو په هغه باندې عمل کول پکار دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې 301 کم شپېته قرنطین مرکزونه جوړ کړای شوي دي او په کې د 2,403 کسانو ساتلو انتظام شوی دی. په دې وخت کې 1,988 کسان په قرنطین مرکزونو کې پراته دي او تر دې دمه پورې 1,440 تنه زیات کسان په دې مرکزونو کې خپلې ذمہواریاں ترسره کوي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بیل بیړنی ضرورت د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو ده. نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خزانه وزارت مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې د پاکستان مالی یا بجټ خزاره به روان مالی کال کې تر 9% پورې زیات شي، ولې چې اقتصاد یې د کرونا وبا له وجې سخت اغیزمن شوی دی. حکومت ته ټیکس آمدن کې هم د کمی مخه ده او برآمدات هم متاثر شوي دي، خو اقتصادي پوهان وایي چې حکومت ته هر څه د کرونا په کاته کې نه دي اچول پکار. په دې اړه نور تفصیل واوري زموږ د همکار الیاس خان په دې رپورټ کې.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې د پاکستان مالی خساره به روان مالی کال کې تر 9% پورې زیات شي، ولې چې اقتصاد یې د کرونا وایرس نه سخت اغیزمند شوی دی. د دې نوې چې د کرونا وایرس وړاندې د دې خسارې 0.6% امکان وو، خو اوس د دې رنځ راتلو نه وروسته دا خساره به د 8% نه زیاته وي او 9% پورې هم زیاتې دي شي. د رائټرز خبری ادارې سره په یو ځانګړي مرکه کې شیخ ویلی دی چې د محصولاتو هدف په هم ترلاسه نکړی شي، ولې چې محصولات او برآمدات د دې وایرس په وجه متاثر شوي دي. او د ټولو نه لوی خبره دا ده چې عام اولس د دې نه زیات پریشان دي. د روان مالی کال ټیکس آمدن کې پاکستان ته د 9% د کمی مخه ده. دا فی شیخ وینا وا چې راتلونکي بجټ کې باید به هڅه کوي چې کمزوري طبقه ته نقد پیسې ورکولو لپاره د زیاتو نه زیاتې پیسې کېږي. خو اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې حکومت ته هر څه د کرونا په کاته کې نه چوي. اقتصاد پوهانو د وړاندې نه ویلي وو چې د پاکستان د روان مالی کال مالیاتي خساره به 9.3% وي. ٹیکس آمدن د کمی په اړه د دوی ناوه چې ټیکسونو کې کمی د کرونا نه وړاندې راغلی وو، د اوی چې اصل مسله د ټیکس نظام کې ناکامي ده او دلته طاقتور ډلې ټیکس نه ورکوي. د اوی چې روان مالی کال کې حکومت ته تقریبا د 1400 ارب روپو د ټیکس د کمی مخه ده. د دې سوال په جواب کې چې د خزانه مشیر وایي چې حکومت په مالی خساره کمولو سره سره په خپلو خرچو کې کمی راوستو هم هڅه کوي، چې پکې د دفاع ترڅنګ نور ادارے ہم شامل دی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی اوئے
نے کہا تھا پچھلے سال کہ ہم نے ان کو فریز کر دیا ہے ڈیفنس بجٹ کو، 18 کے بعد 19 میں بھی بڑا، 20 میں بھی بڑا، تو فریز کر دیا. لیکن یہ جو ان کے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں.
13 کال دی حکومت ویلی او چی دفاعی بجٹ با فریز کوی، خدا سے اونشو. دا ټول سیاسی بیانونه دي او دا سنجیدګۍ سره اغستل نه دي پکار. د اوی چې ستمبر کې بعد د زر مبادلې ذخایرو کې هم کمی راشي، چې له وجې به اقتصادي او مالیاتي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو بلخوا بعضې څېړنکاران وایي چې د ترقیاتي شراکتدارو، دوستانو، هیوادونو، مالیاتي ادارو او د G20 یا شل شتمند هیوادونو لخوا د قرضې او مرستې ورکولو او قرض واپس کولو کې د 1 کال پورې وخت ورکولو له وجې به پاکستان ته خپل اقتصاد مخ په وړاندې بوتللو لپاره مالی لار پیدا کېدو امکان دی. د حفیظ شیخ ویناوه چې د G20 هیوادونو لخوا به پاکستان ته د 1 کال لپاره تقریبا د 1 ارب او 70 کروڑ ډالرو ادایګیانې وځنډولی شي. او بلخوا آسیایی پرمختیا بینک او نړیوال بینک هم دوی ته خصوصي پیکیج ورکولو اعلان کړی دی او IMF ورته هم د 1 ارب او 40 کروڑ ډالرو نورې مرستې ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا لوجی IMF دراتلون کی مالکال لپاره د پاکستان اقتصادي پرمختګ شره د 1.5% پورې د رقمې دو پیشن گوئی کړی دا. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده. سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکې د سعودي عرب د دفاع د پاره په سعودي عرب کې د میزایلو د خپل لګیدلي دفاعي نظام د ختمولو او دغلته د اچولې شوو خپلو ځینو فوجونو د واپس راغوښتو فیصله کړې ده. د امریکی دا فیصله د سعودي عرب او د امریکی ترمنځ د ډيري مودينه پر روانو خوګو تعلقاتو کې یو ناشوي غونډه خبره ښکاری. په دې موضوع د امریکی آنلاین خریدونکو اخبار ورلد نیوز کې بیکرز انسټیټیوټ سنټر کې د مشرقي وسطا په معاملو د یوې پوهې زنانه خبريالي انل شیلاین یو تفصیلی تجزیاتی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د امریکی او د سعودي عرب تعلقات نور د یویشتمې صدۍ غوښتنو سره سمون نخوري. انل شیلاین خپل مضمون د دې تپوس نه شروع کړی دی چې آیا امریکا به سعودي شاهي حکمرانانو سره خپل سخت تعلقات وزغملی شي. مضمون نگاره هم د خپل تپوس په جواب کې لیکي چې د تازه خبرونو نه خو معلومیږي چې امریکا به سعودي عرب سره د سختو تعلقاتو تریخ ګوټ تیر کړي. مضمون زیاتی چې د امریکای د خپلو پیټرایټ قسمه دفاعي میزایلونو د سعودي عرب نه پلرې کولو او د امریکای لخوا د سختو درکو ورکولو له سببه سعودي شاهي حکومت روس سره د تیلو د قیمت په سر د خپل تود جنگ په سړولو مجبوره شوی دی. د ځینو تبصرهنګارانو وینا ده چې امریکا دې د خپلو نورو خارجه پالیسۍ د مقصدونو حاصلولو دپاره هم په سعودي عرب بل فشار عمده شان جاري وساتي. ورلد نیوز په خپل مضمون کې لیکي هر کله چې دنیا اوس د مختلفو قوتونو مرکز جوړ شوی دی په دې سبب امریکې ته به اوس معلومیږي چې د امریکې ملګري ملکونه د امریکې د پالیسۍ ترجیحاتو سره غاړه نوړي. د امریکې په دې ملګرو ملکونو کې سعودي عرب هم د امریکې یو داسې ملګری دی چې په سوسو موقع د امریکې د غوښتنو پروا نه ده ساتلې. د امریکې او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د خرابوالي پیدا کېدو تازه سبب د تیلو نرخونه دي. امریکای د ترهګرۍ خلاف په تیرو شلو کلونو کې په عالمی جنگ باندې شپږ کرب او سلویخت ارب ډالر خرچ کړي دي. ترهګرۍ د مشرقي وسطا د ملکونو د پاره سنوې خبره نه ده، خو بیا هم امریکای د ذکر شوي خپل رقم زیاته برخه افغانستان او عراق کې خپلو جنگونو باندې خرچ کړي ده. امریکا د مشرقي وسطا ملکونو سره دویره د تحفظ ورکول په مضبوطو لوزونو صرف د تیلو د موتاجۍ له وجې مجبوره وا. خود کال 2000 شروع کې دو سره د تیلو نرخونه راغورځېدلې دي. په دې سبب د امریکای د مشرقي وسطا په حق له تختله پالیسۍ د نظر سانې کولو دا پریوتی نرخونه هم یو لوی سبب دی. د موجوده مشکلو اقتصادي حالاتو باوجود د امریکای د تیلو اجتونه د پخوا په شان نه دي پاتې. همدغه وجه ده چې امریکای ته اوس یو موقع ده چې په دې سیمه کې د خارجه پالیسۍ خپل مقصدونه سر دوباره ترتیب کړي. ورلد نیوز خپل مضمون کې زیاتوي چې امریکای د دویم عالمی جنگ نه پس د مشرقي وسطا د تیلو ذخیرو ته د خپل رسایې د تحفظ ورکولو لپاره په سیمه کې خپل درنا او مضبوطه فوجي موجودګي په ځای ساتلې ده. خو په کال 1903 او سلور اویایم کې د اسرائیل لخوا د عرب ملکونو خلاف د یوم کیپور په نوم د شروع کړي جنگ په جواب کې سعودي عرب تیل د یوې وسلې په توګه استعمال کړ، او د سعودي عرب دې اقدام امریکې له دومره زورنه ورکا چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې په لومړي ځل تریخوالی را پیدا شوی و. خو بیا هم امریکا د خپلو مجبورو له سببه په سیمه کې موجوده پاتې شوه او د شخصي او زورګیره حکومتونو ټینګه مرسته هم جاري وساتله. په دې د مشرقي وسطا د ملکونو په عام اولس کې سخته ناقراري او مایوسي خوره شوه، او دې ناقراري او مایوسۍ عقوبت د 11 سپتمبر د ترهګر حملو غوندې د واقعاتو په شکل کې ځان راښکاره کړو. انل شیلین ورلد نیوز کې چاپ شوی خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې سعودي عرب تل د تیلو خپل دولت د اسلام او خصوصا د اسلام د خپلې خوښې د سلفي مسلک په خورولو خرچ کړی دی. هر کله چې امریکا هم دا مسلک د خپلو او د غربي دنیا د ډیرو مسلو بنیاد ګڼي. د 11 سپتمبر حملو په لومړي ځل د امریکې او د سعودي عرب د تعلقاتو په روغه لار نه چلېدو حقیقت راښکاره کړو، ځکه چې امریکا د دې حملو شاته د عالمي ترهګر ګوند القاعده د مشر د اسامه بن لادن د لاس لرلو دعوه کوي. څوک چې د سعودي عرب استوګنو او په خپل ملک سعودي عرب کې د امریکې د فوجونو د موجودګۍ سخت مخالف وو.